درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو خو لومړی توجه کړئ د دې سات خبرونو ته د اسلامي دولت یادایش د خراسان څنګ په کابل کې د پاکستان پر شارزده فیر د حمله مسؤلیت په غاړه واخیست د جمعې په ورځ د کابل په پروان مینه کې د پاکستان پر شارزده فیر عبیدالرحمن نظامانی په ډزو کې د هغه یو ساتونکی ټپي شو خو نظامانی روغ ووت داعش په هغه بیان کې چې تیره شپه دې ډلې ته یوې نږدې رسنۍ په ټلګرام کې خپور کړی ویلي دا برید د دوی یو غړي کړی دی د طالبانو حکومت پاکستان او امریکا دا برید غندلې او طالبانو ویلي چې په دې تړاو یو تن نیولی دی د طالبانو سرچینې وایي د دوی د دفاع د سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یو پلاوی پرون شنبه متحده عربي اماراتو ته لاړ د طالبانو دفاع وزارت وایي دغه پلاوی به د متحده عربي اماراتو له مشرانو په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو او نورو شخصیتونو سره وویني په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پرون له افغانستان په بهرني سفر ووت او ځینو سرچینو ویلي چې ممکن ښاغلی کرزی لومړی په متحده عربي اماراتو کې تم شي اماراتو ته د چارواکو سفر ځکه مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هم هلته دیره دی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د معلولو کسانو ملاتړ ته به دوام ورکړي دغه سفارت پرون د معلولانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي دوی عامه پوهاوی د یو بل درک کول او منل تشویقوي په دوام کې راغلي دوی په کارځایونو ښوونځیو او ټولنو کې د معلولانو د ونډې منندوی دي د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د افغانستان د وګړو 15% معلول دي چې شمېرې څه باندې 4 میلیونو ته رسیږي د ننګرهار لپاره د طالبانو چارواکي وایي پرون په جلال آباد کې یوې 14 لږ تر لږه 6 کسان ټپیان کړل د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویندوی قاری عبدالبصیر زابلی پرون رسنیو ته وویل 14 په لومړۍ حوزه کې د یو دکان مخې ته شوې ده دا لا څرګندنه ده چې د 14 هدف څوک وو د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې پرون شنبه د پولیسو پر یو موټر په برید کې درې پولیس وشل شوې دي د پولیسو یو ځایي چارواکي محمد علي ګنداپور ریوټرز خبري اژانس ته ویلي پر پولیسو تیر ماښام برید په داسې حال کې وشو چې هغوی ګزمه کوله د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د دې برید مسؤلیت منلی دی د ډلې په ورستیو کې اوربان پایته رسیدل اعلان کړ او خپل وسلوالو ته د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد عملیاتو د پیلولو امر وکړ ایران د هغې غزمې فعالیت ودراوه چې شزه حجاب ته اړیستلې دا په ایران کې له ورستیو اعتراضونو ورسته د ایران د حکومت لوري خپل جبري مقرراتو څخه یو ګام شاتګ بلل شوې ده د ایران لوی څارنوال محمد جعفر منتظری پرون په یو خبري غونډه کې وویل د ارشاد فعالیت له قضایا قوی سره تړاو نه لري او په کوم ځای کې چې تاسیس شوی او له هغه قضایا فعالیت درول شوی دی د پنځشنبه په ورځ ویلو چې په راتلونکو 15 ورځو کې به د ایران پارلمان او د فرهنګي انقلاب عالی شورا په ټولنه کې د حجاب په شمول د خلکو د اعمالو په اړه خپل نظر اعلان کاندي د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې اوس ته نړی په سلو کې نیوی وګړي د کورونا په وړاندې تر ډیره مقاومت لري خو خبرداري ورکوي چې لا هم د دې وایرس له کبله په نړۍ کې د یو نوي سرخوږی د پیدا کېدو امکان شته د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي رئیس تیدروس ادهانوم ویلي چې خلکو د واکسینونو او یا د کورونا د تیرولو له کبله د دې وبا په وړاندې مقاومت ترلاسه کړی دی د سب شب یو شمیرو پر اساس تر اوسه پوری په نړۍ کې 6 میلیونه او 6 لک تنه له کورونا مړه شوي دي خو د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا له کبله د مړو شویو کسانو حقیقي شمیر تر دې خورا ډیر دی او د فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو پرون شنبه د امریکا او هالند او همدارس د ارجنټاین او استرالیا ترمنځ پیل شو په دې سیالیو کې هالند د یو پوړاندې امریکا ته درې او ارجنټاین استرالیا ته د یو پوړاندې دوه ګولونه ورکړل. په دې توګه د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا لوبډلې د فوټبال نړیوال جام ووګټي، خو د ارجنټاین او هالند لوبډلې بل پړاو ته بریالي شوې. ټاکل شوې ده چې نن فرانسې له پولند سره او سینیګال له انګلستان سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د اقتصادي ریکود لکبل خوړو ته د خلکو اړتیاوی زیاتې شوې دي. دا اداره وای سوړ ژمی را روان دی او زیانګالی کورنۍ ورته هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د دې پروګرام یو چارواکي آزادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د وخت په تیریدو د زیانګالو کورنیو شمیر په زیاتېدو دی. تفصیل په دې راپور کې
دا خوړو نړیوال پروګرام وایي هغه اقتصادي رکود چې اونده علتې د تیرو کلونو سخت وچکالي، تیرې جګړې او نورې ستونزې دي، ممکن پر روان ژمي کې د بېوزلو کسانو ستونزه څو برابره زیاته کړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر میلیونونو ته رسیږي او ځینو ولایتونو کې تر وخت مخکې د هوا سړېدل د دغې کورنۍ وضعیت نور هم خراب کړی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو افسر فیلیپ کروفو ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
دا مهال په ټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکی دی. شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافی خواړه نه لري. زیانګالي کورنۍ یو بل سخت ژمي ته تر بل هر وخت لږ چمتووالی لري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړې نهیلۍ او لوږې ترمنځ یوازینی پاتې دیوال دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي په 2023 کې به افغانستان یو له هغو هیوادونو وي چې له سخت او لوی بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا په راپور کې راغلي نوی میلادي کال به 28 میلیونه او 300 زره افغانان بشري مرستو ته اړوي، هلته چې په 2023 کال کې دا شمیر یوازې 13 میلیونه و. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې له نهیلې سره یو ځای پالوګه او بیوسۍ کې شپې ورځې تیروي. دوی له ازادي راډیو سره په تماس کې شکایت لري چې د دوی په نامه افغانستان ته راغلي بشري مرستې په منصفانه ډول اړو کسانو ته نه رسیږي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د دامرستو پر برابر مې وروره یو خبره درته کوله چې د غمرستې چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحقې کورنۍ ته نه ورکول کیږي او یوازې پر هغه کورنیو چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسانو ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاغي په نامه یو منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړي ته د ملک په نامه 40 کاټه ورکړل شوي دي او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. دا ډول ویش دا عجلانه نه دی او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
ګل محمد سنگن ولسوالۍ څخه سرسر په تماس کړم. دا پیغام په لوړو مقاماتو پورې ورسېد. کوم مرسته چې ورور وسنګین ولسوالۍ ته راځي او سرمکلا ته راځي، د سرمکلا کې کوم مامورین چې نومانو شته کوي هغه زه والا ورسره ګرځن او خپل کلیوالو ورونه و شناخته خېلو د ماړه و په طالبانو کې چې واغسته لري هغه نه شته کېږي. کوم مسکین ته هېڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نه شته کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده د لوړو مقاماتو څخه چې یاجې دغه مرسته بنده کړي او یاجې دغه مسکینان نه شته کړي، وروره پاوزه والا جنه نه شته کړي او مسجد ته جوړ شي. وسلام.
خو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی تر ډیره هڅه کوي چې خپلې مرستې تر اړو کسانو پورې په منصفانه ډول ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام تر څنګ ځینې نورې نړیوالې ادارې او غیر دولتي سازمانونه هم اړو کسانو ته د بشري او نورو مرستو پر سوالو کې اونده رول لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له لوري د آزادۍ او امریکا شغ رادیوګانو د خبرونو پر بندیدو غبرګون شولې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د آزادۍ رادیو د نشریاتو د بندولو دلیل د خبريالۍ د اصولو نه رعایتول یاد کړي، خو د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه او ځینې امریکایي چارواکي د طالبانو د کړنه یو ظالمانه پریکړه بولی او وای په دې سره خلک له اطلاعاتو لري ساتل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د ازادي راډیو او امریکا غک په نشراتو د طالبانو لخوا بندیز دا وخوده چې دوی به خپل ظالمانه پریکړو ته دوام ورکوي. د دې وزارت بیان نت پرایس په خپل ټویټر باندې لیکلی چې امریکا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له رسنیو په پراخه کچه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم د طالبانو دغه اقدام غندلی دی. نوموړي د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې افغانان حق لري چې خبرونو او راپورونو ته پرته له کوم توپیري چلند لاسرسی ولري. په ورته وخت کې د بیپولي خبریالانو ټولنه یا آر اس اف د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د رسنیو ځپل او دغه شان د خبریالانو خپل سری نیول دي ودروي. د بیپولي خبریالانو په یوې اعلامیه کې چې دغه بنسټ په رسمي ویبسایټ کې خپره شوی راغلی، د طالبانو سخت اقدامات د دې لابل شوي چې ځینې رسنۍ خود سانسوري او یا هم د خپلو فعالیتونو بندولو ته مجبوره شي. د دې ټولنې په خبره هغه رسنۍ چې د افغانستان بهر د افغانستان لپاره نشرات کوي په اوسنیو شرایطو کې موجودیت ډېر مهم دی. په همدې حال کې د پښواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل د ازادي راډیو او امریکا غږ په وړاندې د طالبانو دغه کړنه د بیان ازادي ته د دوی نشمنتیا ښیي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
موږ باید خلکو ته فرصتونه ورکړو ترڅو دوی هر ډول معلومات ترلاسه کړي. دغه ډول بندیزونه باندې خلک په حاکمه اداره باندې خلک بے باور کوي، ځکه چې په اوسنۍ نړۍ کې هغه اطلاعات چې سانسور شوي وي، فلتر شوي وي او هغه د یو لوري خلکو ته وړاندې کیږي، خلک هغه باندې باور نه کوي او د دغه بے باورۍ له امله خلک په نظام باندې، په حاکمه اداره باندې بے باور کیږي.
په افغانستان کې د آزاد ژورنالیستانو ټولنې هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ازادي او امریکا غک راډیوګانو په افغانستان کې ځانګړي مینوال درلودل او د نشراتو له بندولو سره یې خلک له تعلیمي خبرونو او پټولو کې اطلاعاتو ته لاسرسی سختېږي چې دغه چاره له افغانستان نړۍ ته د بیان ازادي یو بد انځور وړاندې کوي. د طالبانو له لوري د ازادي او امریکا غک راډیوګانو د نشراتو بندولو ته ورسره تر بلې خبرګونونه په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افغانستان په ډیر لسو ولایتونو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو نشرات بند کړه. د دې وزارت د نشراتو د څار برخې رئیس عبدالحق حماد د ازادي راډیو د نشراتو د بندولو لامل د په وینا د بی پریتوب او د خبريالي اصولو نه مراتول خودلی و. خو د ازادي اروپا ازادي راډیو اجرایوي مسول او رئیس جیمی فلای بیا وایي چې ازادي په افغانستان کې لسګونه میلیون افغانانو ته د شارک حیثیت لري او د طالبانو دغه پریکړه به دوی ډیر خفه کړي. ښاغلی جیمی فلای ویلي چې د ازادي اروپا ازادي راډیو به خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو په خوښه بدل نه کړي او زموږ د تجربو له مخې زموږ اوریدونکو به هڅه وکړي چې موږ پیدا کړي او هیڅوک د حقیقت ویلو مخه نشي نیولای.
د رسنیو د ملاتړ غنو بنسټونو د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر اف ام او ای ام سپو د ازادي او امریکا شغ آشنا راډیو د خبرونو پر بندولو انتقادونه کړي دي. زموږ همکار د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه لغړي ضیا بومیا څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو دا اقدام څه پیغام لري.
طالبانو په کورنیو رسنیو باندې خپل ولکه یقیني کړله، یعنی د هغوی په پالیسۍ باندې او د هغو په ایډیټوریال باندې، د هغو په خپرونو او هغه څه چې غواړي نشرې کاندي. نو له همدې امله دم سره غواړي چې په یو ډول نه یو ډول د بهرنیو او نړیوالو رسنیو هغه پالیسي او کړنلار او نشرات هم تر اغېزې لاندې راولي، ځکه دوی د ازادۍ راډیو انتخاب کړل چې د افغانستان په ګڼو ولایتو کې همداراز امریکا غږ چې په ګڼو ولایتو کې په اف ام راډیو سپو باندې نشرات کوي. نو دوی تر فشار لاندې راوستله تر څو یو ډول نه یو ډول دغه دواړه رسنۍ ورسره تفاهم ته ورسیږي او یو څه د طالبانو سیاست او پالیسی مراعات کاندي.
پر رسنیو دغه ډول فشارونه به د اطلاعاتو ترلاسه کولو چاره اسانه کړي که سخته، که فکر کوي چې د دې کار مخنیوي ناممکن دی؟
طالبانو سیاست هم دغه د معلوماتو لاسرسی محدود کاندي، یعنی آزاد او مستقل لو معلوماتو ته غیر حکومتی معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو محدود کړي تر څو رسنیو ونسی کولای په آزاده ډول هر ډول اطلاعات خلکو ته ضرورت لري لاسرسی ورته پیدا کړي. نو په همدغه خاطر په رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړي. زه فکر کوم چې دغه چاره سه